امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ په همدې هیله دا د نن سهار دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو او په سر کې پام کړئ د خبرونو لنډیستا
د کیوبا د بخوانی کمیونیست مشر فیدل کاسترو لمړنۍ وروسته په هغه هیواد کې یوه هفته ملي ماتم اعلان شو د سوریې د حلب د ښار له ختیځو برخو نه د سختو جګړو او هوایي بمباریو له امله په سلګونو ملکیان نور ځایونو ته وتښتېدل او د کلیفورنیا د ایالت دریو جماعتونو ته د ګواښونو ډک لیکونه لیږل شوي دي.
درنو اوریدونکو په دې خپرونه کې به د خبرونو نه وروسته اول هغه رپورټ واورئ چې پکې ویل شوي دي چې د امریکا خلک د نوو وزیرانو اعلان ته منتظر دي او ورپسې هلمند ته د طالبانو د شورا د انتقال د خبرونو په باب د هغه ولایت د والي حیات الله حیات سره زموږ مرکه مه هېروئ. اوس پام کړئ د خبرونو تفصیل ته.
د جمعې په ورځ د کیوبا د نوي کلن پخوانی کمیونیست مشر فیدل کاسترو لمړنۍ وروسته د هغه هیواد حکومت یوه هفته ملي ماتم اعلان کړی او ملي جنډه نیمه ځوړنده وه. د کاسترو مړی به د ډسمبر په 4 د سانتیاګو په ښار کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه طرفدارانو مخالفانو مختلف عکس العملونه څرګند کړي دي او د دغه کمیونیستي ټاپو اکثره پخواني اوسیدونکي چې دا وخت د امریکا د فلوریډا په ایالت کې ژوند کوي په دې فکر دي چې مرګ به شاید په هیواد کې بدلون لپاره لارا اواره کی. د هوزه سانچیز په نوم یو کی ویل اصل امریکایي امریکا غکتا ویل
دار باد ډیکټیټر دا ها کیوبا انډر اپریشن اند ریپریشن فور almost 6 decades از نو لانګر وذ اس and that will give an opportunity to the Cuban people.
یو بدنام ډیکټاتور چې له پوره شپږو لسیزو پورې پر موږ ظلمونه وکړل او د استبداد دوره روانه وه بل اخر په خپل مخه روان شو. مرګ به د کیوبا اولس ته موقع په لاس ورکړي چې د ازادۍ او دیموکراسۍ په لور سفر له سره پیل کړي. امریکا او کیوبا له 500 کلونو سیاسي اختلافات وروسته په 2014 میلادي یعنی 1993 لمریز کال کې ډیپلوماټیکی اړیکې برقرار کړې. خو د بخوا په شان وسند خلکو په ژوند کلک کیودات لګېدلې دي، له بنیادي بشري او انساني حقوقونو محروم دي او په زرګونو سیاسي قیدیان په محبسونو کې پراته دي. کله چې د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نه خبریالانو د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزو په دوران کې له کیوبا سره د متحده ایالاتو د سیاسي تجارتي او فرهنګي اړیکو د دیکولو د هلې ځلو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه مثبت نظر څرګند کړو او د ډیلی کالر ورځپاڼې سره په امریکا کې دا خبره کړې وه چې د کیوبا او امریکا ترمنځ 50 کلن اختلافات کافي دي. خو له انتخاباتو وروسته هغه خپل دریځ بالکل بدل کړی او اوس وایي چې د کیوبا او امریکا ترمنځ د تجارتي اړیکو د پراخولو لپاره د اوباما د ادارې د هلو ځلو ملاتړ نه کوي. ټرمپ د جمعې پر ورځ په ویلیکلي بیانیه کې ویل چې فیدل کاسترو یو بې رحمه او ظالم دیکتاتور او په ډله ییزه توګه به د ښاغلي ټرمپ په وینا د خپلو مخالفانو د چرماري کولو لپاره حکمونه صادرول. داسې ښکاري شاید چې له کیوبا سره د اړیکو د عادي کولو لپاره د اوباما د حکومت هلې ځلې نتیجه ورنه کړي. په عین وخت کې د کاناډا صدرم جسټن ټروډو کاسترو د یو داسې انقلابي مشر په نوم یاد کړ چې خپل ولس او هیواد سره د هغه په وینا د زړه له کومې مینه او محبت لره، او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان هغه د 20 میلادي پیړۍ د یو عظیم ستر شخصیت په نوم یاد کړ. د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف ویل چې کاسترو د خپل هیواد خپلواکي وساتله، او د برازیل پخوانی جمهور رئیس لویس اینیاشیو لولا کاسترو د لاتین امریکا تر ټولو ستر مشر وباله. خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. ریپورټونه وايي په داسې حال کې چې پر حلب کې د سوریې د رژیم د پوځ عملیات دوام لري، د یک شنبه په ورځ له مخالفانو نه د حلب په ختیځ کې بل نه هيا ونیوله. عیني شاهدان او په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې موسسه سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس وايي چې په سلګونو ملکیان د سخت بمباری او جنگ له امله د ښار د مساکینو حنانو نومې نه هيته تکلیف دي. دغه جنگ ځپلې نه هيا له 14 ورځو مسلسلو هوایي بمباریو وروسته حکومتي قواو او طرفدارو ملیشوی ونیوله. کوله. دا وخت د حلب په ختیځ برخه کې 2.5 لک ملکیان بند پاتې دي چې د خوراکي موادو او په ساړه ژمي کې د تیلو او سونګ د موادو له سخت کمبود سره مخامخ دي. د ایران د اسلامي انقلاب د یو پخواني ستر مشر آیت الله حسین علي منتظری زوی احمد منتظری د قوم د ښار یو اختصاصي انقلابي محکمې د شپږو کلونو په حبس محکوم کړ. د ایران رسمي اجنس اسناد رپورټ ورکړ چې چارواکو پر هغه باندې د هیواد د ملي امنیت په ضد اقدام او د 1400 لمریز کال په دوران کې د ایران او عراق د جنگ په زمانه کې د خپل پلار د وی سری ویډیو د خپرولو تورنه لګولې. په دغه ویډیو کې آیت الله منتظری د ایراني چارواکو لخوا د زرهاو سیاسي قیدیانو د دامولو غندنه کړې وه. توقع ده چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په روان هفته کې د امریکا د حکومت د کابینې ځینې نور غړي هم ونوموي او غټه لانجه د نوي خارجه وزیر د ټاکلو په سر راپورته شوې ده. په واشنگټن کې د امریکا خبریال مایکل براون په خپل رپورټ کې وایي چې امریکایان د ټرمپ د کابینې د کاندیدانو انتظار باسي، خو په دې اړه ضد او متضاد خبرونه خپاره شوي دي چې څوک به د نوي خارجه وزیر په توګه ټاکل کیږي. ټرمپ غواړي چې خپل نږدې معتمد او د نیویارک پخوانی ښاروال روډي جولیانی دغه مهم مقام ته وټاکي. خو په عین وخت کې داسې اوازې هم خپرې شوې دي چې د ماساچوسټ د ایالت پخوانی گورنر میټ رامنی هم په نظر کې نیولی دی. د امریکا د کالیفورنیا د ایالت دریو جماعتونو ته له ګواښونو نه ډک لیکونه لیږل شوي دي او امریکایي مسلمانانو ته پکې خبرداری ورکړل شوی چې ټرمپ به له تاسو سره هغه څه وکړي لکه چې هیټلر په اروپا کې له یهودو سره وکړه. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د یکشنبې په ورځ رپورټ ورکړی فکر کېږي چې د لیک سرچینه او منبع یې وایي. ورځپاڼه وایي چې د امریکا او اسلام د اړیکو شورا له امریکایي چارواکو نه غوښتلي دي چې د کالیفورنیا د ایالت د جماعتونو امنیت ټینګ کړي. په لیک کې ډېر سپکې خبرې هم شوې دي او دا جمله پکې لیکل شوې چې کله چې امریکا د مسلمانانو له کثافت او نجاست نه پاک شي نو هله به وځلېږي. او د شنبې په ورځ تر ډېر ناوخته پورې د جنوبي کوریا په پایتخت سول کې په سلګونو زرو خلکو د هغه هیواد د جمهور رئیس پارک ګیون هی په ضد مظاهرې وکړې. هغه په خیانت او اختلاس باندې تورن شوې ده او خلک په سمدستي توګه د استعفا غوښتنه کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل او دا هم د دې برخې لومړی مطلب. امریکایان له منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه د دې تمه لري چې د کابینې نور وزیران هم اعلان کړي. په امریکا کې د شکرانې دروازې د ملي رخصتۍ په نسبت د مقرره اعلانول سورو شي وو، مګر داسې توقع کیږي چې په دې هفته کې به بیا مقرره شروع شي. د امریکا خبریال مایکل بوبن په دې باره کې مقتدا راپورټ را لګلی.
د ټرمپ په هیڅ انتخاب کې دومره چل نشته دی لکه د بهرنیو چارو د وزیر په انتخاب کې چې دی. د امریکا د وتلي ډیپلومات په حیث د ټرمپ فادر سټالوارت دې چوکۍ ته کاندید دی. د نیویارک پخوانی ښاروال روډي جولیانی وایي
I would never discuss politics and what he selects and doesn't select on Thanksgiving and I probably never discuss it at all. As
زبا هیڅ کله په سیاست باندې خبرې ونه کړم چې د شکرانې په ورځ څه انتخاب وکړ او ونه کړ او خای زبا هیڅ کله په دې خبرې ونه کړم. همدغه راز د جمهوریت ریاست د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د یو سخت انتقاد کوونکی او د ماساچوسټ په خوانی گورنر میټ رامنی وای
think of Donald Trump's personal qualities, the bullying, the greed, the showing off, the misogyny, the absurd
د ډانل د شخصي ماهیت په اړه کې فکر وکړ چې په بازار کې د نرخونو د لوړې پیشبيني کوي، حریص د ځان خې د خزونه بیزاره او د ماشوم غونتی سلوک کوي. د ټرمپ په ډیر نږدې کسان په زور عوام محضر کې سرګندوي چې دوی د رامنی سره آرام نه دي. د ټرمپ نتاقه کې لیانی کانوی اوای
This is Trump's party now and he won states that Mitt Romney lost. I mean, he won Michigan, Mitt Romney lost it by 10. I only wish Governor Romney had been as critical of Hillary Clinton.
دا اوس د ډانلډ ټرمپ په لویان دی او د په هغه ایالتونو کې انتخابات وګټل چې رامنی پکې بیللی وو. زما مطلب دا دی چې د په میشیګن کې انتخابات وګټل او میټ رامنی په لسو پوینټونو سره وبیلل. ما یوازې له گورنر نه دا هیله لرله چې په هیلری کلینټن باندې انتقادونه کړي وای. د ټرمپ پخوانی سیالوای دته د ټیم لخوا بیا ډاډ ورکړه شو چې منتخب جمهور رئیس لا تر اوسه او غونډې کوي. جمهور غوښتونکی سناتور ټیډ کروز نو وای
I'm encouraged by the team that is coming together, by where their focus is. I'm encouraged by their plan for the first 100 days to act aggressively
زه د ټیم لخوا وهڅول شو چې دوی په دې باره کې غونډې کوي چې دوی ټینګار پڅه دي د لومړی وصول ورځو لپاره د دوی په پلان تشویق کړ شو ما چې په ډیر جدي توګه اقدام کوي په وړو کاروباریانو باندې پیټه کموي او کارونه پیدا کوي د هغه څه دي چې جمهور رئیس باید وکړي کروز وای د لوړې د مراسمو د ورځې نو وروسته جمهوری غوښتونکو باید د خپل ایجنډا په تعقیبولو کې شرم ونه کړي جمهوری غوښتونکو سناتور کروز نوای
وی هاف ا مانډیټ فار چینج اند ریپابلیکنز هاف بین گیون دی اپورتونټی وی هاف بین گیون کنټرول اف دی وایټ هاوس اف ایوری ایگزیکیوټیو برانچ اند بوث هاوسز اف کانګرس وی کانټ بلو اٹ وی هاف گاٹ ٹو ڈیلیور
من د بدلون اختیار لرو جمهور غوښتونکو ته موخه په لاس ورغلې ده من ته د سپین ماڼۍ کنټرول راکړه شوې ده د هرې اجرایي څانګې او د کانګرس د دواړو مجلسونو من یې د لاس نه شور کوله من باید نتیجه ورکو په عین حال کې ترقی غوښتونکو له ټرمپ نه وغوښتل چې په هغو ساحو باندې کلک ودرېږي چې د انتخاباتي مبارزې په وخت کې اشاره ورته کړې ده او د ویل د جمهوري غوښتونکي ګوند محافظه کارو سره موافقه نه لري سناتور برني سندر وای
ټرمپ سېد When he was running for president, you heard him say this. I am the only Republican candidate who will not cut Social Security, Medicare, and Medicaid. Well, you got some people in the
کله چې ټرمپ د جمهوری ریاست د مقام لپاره انتخاباتي مبارزه کوله نو ویلی و زه یوازنه جمهوری غوښتونکی ما چې اجتماعي تامینات به کم نه کړم چې صحي بیمه او د درملنې خدمات پکې شامل دي. ستاسو جمهوری غوښتونکی ګوند ځینې کسان لري چې غواړي صحي بیمه او د درملنې خدمات پوره کم کړي. آیا د خپل ژمنې پوره کړي؟ په داسې حال کې چې توقع کېږي ټرمپ په راتلونکو هفتو کې خپله کابینه پوره کړي او د ټیټې سطحې په سلګونو کاندیدان به د جنوري د میاشتې د شلمې نیټې د لوړې د مراسمو نه وروسته مقرر کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوردونکو د افغانستان د کرکټ ټیم په امریکا کې د کرکټ په ادو مسابقو کې فائنل ته رسیدلې ده. زموږ همکار موتی الله عابد په فلوریدا کې ده. عابد جان السلام علیکم.
السلام علیکم ماچا سره تاسو ته اوردونکو ته سلام ورسید.
مسابقه څنګه روانه ده عابد جان؟
والله ډیره جالبه ده. بس دا وخت افغانستان المسافي ټیم چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیاتره لوبغاړي پکې شامل دي او وي کوم هدف ورکړ شوی دی د یو سلو دری اتیا هغه کې دغه د سل منډې کړې دي نو باقي پاتې کیږي ورته چې دوه اتیا نورې وکړي او څلور سل ډېر نه زیات توپونه لري. دوی دوه درې لوبغاړي فقط وځېدلي دي نو لوبغاړي هم ورته پاتې دي او هدف دومره مشکل نه دی که دوی کومه صحوه ونه کړي.
ښه نو ستاسو په خیال چانس د بری زیات دی؟
لوریز په اصطلاح خو خدای زکه افغانستان د کوم لوبغاړي پاتې دی چې د لوریز تکړه لوبغاړي لکه ګلبدین نائب او نجیب زدران او افسر زازی هغه لا شتنی راوتی نه وسلسي اشمت الله شهیدی په وښ منډو او سر جمال په پنځو منډو میدان کې ولاړ دي. یوازې درې لوبغاړي سوځیدل دي چې جاوید احمدی 500 نه زیاتې وکړي اته منډې ورسره نوروز منګلو کړي او نجیب ترکی هم یو څلور منډې وکړي خو اوس کوم لوبه ده بس متوازنه ده که مخالف ټیم آل ټارس لکه امریکا چې کوم زیاتره لوبغاړي پکې شامل دي د امریکا د ملي ټیم لوبغاړي هم پکې شامل دي د پاکستان د ملي ټیم لوبغاړي هم پکې شامل دي
مې
تکړه ټیم مقابله لري دوی بل سره.
ها ها او خبره ده چې دا خو په د کرکټ چې ده په امریکا کې دومره زیات مینوال نه درلودل کنه او څنګه دا مسابقه شروع شوه؟
بالکل د پښتنو مکړه په اساس د امریکا زیاتره خو دا بیسبال سره
بیسبال دی
او فوټبال او نور لوب سره خلک بلد دي. کرکټ امریکا کې زیاتره هغه امریکایان کوي چې د نور ملکونو سره اړیکې یاري د پاکستان راغلي هندستان راغلي بنگلاديش نو اوسګه ونن هم شامل دي نو هغه د کرکټ دلته هم کړی دی ملي ټیم کې هم زیاتره نامغه ملکونو لوبغاړي شامل دي سره د ویسټ انډیز او سره د نور ملکونو نو دلته امریکا په کرکټ کې چې کمزات رول هغه لري هغه د کرکټ د نړیوال شورا غواړي چې د غلوبي دلته صورت مو میزه کې څومره زیات کرکټ زیاتیږي نو دغه د پر نور امکانات تجارتي لارنونو دغه امکانات او مالیه زیاتیږي نو د کرکټ نړیواله شورا د امریکا د کرکټ د شورا سره په شریکه باندې تیر وروستو کلونو دغه ټورنمنټ دلته په مخ لري.
بله بله. او دا اول ځل چې د افغانستان د کرکټ ټیم امریکا ته راځي کنه د نه مخکې راغلی و
تیر کال فقط یو شپږ لوبغاړي راغلي وو دا ځلې مکمل ټیم راغلی د ملي ټیم خو دته نشوې لکه چې ازغرستان نږدې ګلبدین دغه نبی ساحل او شهزاد محمد چې کوم د ټیم ټکر لوبغاړي دی په نشته او د ملي ټیم بنوم هم راغلی یو تجارتي شرکت د الماسافي چې کویت کې مرکز لري هغوی د مالی لګښت په غاړه اخیستی دی او هغوی دغه چې دلته چې کوم ممبرشپ د ټورنمنټ کې رجسټریشن کې هغوی ورکړی دی او د شپې سپارس ټیمونو په لړ کې اول ځل باندې مکمل ټیم د افغان لوړو لا جوړ شوی ټیم دی چې لوبي دی.
ها نو ډیره مهرباني راتلونکو خبرونه کې به نتیجه معلومه شي د خیره سره.
بس یو دوا به کوو د خیره سره.
بس نو ډیره مهرباني به جان ډیره مهرباني ډیره
مهرباني. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1289 اف ام 3.15.
قدرمن اوردونکو د افغانستان د ملي مشارکت ګوند وایي چې د زنو گاونډو هوادونو استخبارات هڅه کوي چې د سوریه او عراق جنگونو ته د افغانانو د لګولو په نتیجه کې په افغانستان کې مذهبي جنگونو ته لمن وهي. نور تفصیل د ازادۍ د رادیو د خبريال خان محمد سین پر رپورت کې واوري.
د سوریه او عراق جنگ ته د افغانانو لګول هغه مسأله ده چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې یو لړ جدي اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند هم د یکشنبه په ورځ په وینا ستکه کې د ځینو گاونډیو هیوادونو د استخباراتو لخوا د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیګلو په اړه یو لړ معلومات خپاره کړل. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلی وویل چې د گاونډیو هیوادونو استخباراتي کړیو تل هڅه کړې چې په مختلفو ډولونو د افغانانو ترمنځ نفاق واچوي او حتی د دوی ترمنځ مذهبي جنگونه هم رامنځته کړي.
همین نفرایی که یعنی در سوریه و عراق میره تعدادش که زنده پس میایه شما باور
ده خلق چی سوریه او عراق تزی حقوقی چی جوندی بر ترسانی ری باور وکړي په افغانستان کې چې د یو بم غوندی انفجار کوي او مذهبي جنگونو ته لمن وهي. ولی کشفی ارګانونه د کورنیو چارو وزارت او دولت په دې حق له خلکو ته واضح خبرې نه کوي.
د خاغلی کابلی په خبره وسمهال د سیمې د استخباراتي کړیو لخوا و ویجزر افغانان په یو شمیر هوادونو او پتیره د سوریه او عراق په جنگونو کې بوخت دي. د وبل ډیری کورنۍ د دغه جنگیالو په اړه معلومات نه لري. د ملي مشارکت د ګوند رئیس په خوا هم د افغانستان په کورنۍ چارو کې د ایران په لاسوهنو انتقادونه کړي او ویلي دي چې ایران په خپل خاوره کې میشت ګڼ افغان کډوال د سوریه او عراق جنگونو ته لیږي. د دې ګوند رئیس د موضوع پر خلاف څو ځلې مظاهره هم کړې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي چې په دولت کې دننه هم ځینې کړۍ شته چې د ګاونډیو د استخباراتي کړیو په همکارۍ افغانان د سوریا او عراق جنگ ته لیږي. د دې کارپوهانو له ډلې موسی فریور ازادي راډیو ته وویل داسې کسان ملي خائنان دي.
دا د اسلام او د افغانستان د لوړو ګټو په زیان بولم او څوک چې په افغانستان کې د افغانانو د استخدامو لپاره زمینه برابروي او د سیمې او نړۍ متعارض قوتونه چې دوی جنگ ته هڅوي زه د افغانستان ملي خائنان ګڼم.
هڅه مو وکړه په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر ولرو خو د دې وزارت د خبرونو دفتر په دې اړه څه ونه ویل. خو په خاطر دې یاد وزارت ویلي چې ځینې راپورونه ور رسیدلي چې یو شمېر افغانان د سوریې په جنگ کې ښکیل دي. خو دا څرګنده نه ده چې دغه افغانان په خپله خوښه دغه جنگ ته ورځي او که کومه استخباراتي اداره لارښوونه کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوردونکو طالبانو ویلي دي چې دوی د کوټ شورا هلمند ته انتقال کړی ده. دا چې تر کومه زیاده طالبانو دغه ادا سمه ده مونږ د هلمند والی حیات الله سره په دې باب یو مرکه کړی ده. هغه د دغه پوښتنې په جواب کې داسې وویل
دا موضوع مونږ په کلکه ردوو. یو دا چې مونږ هغه وروستي کشفي راپورونه چې لرو حتی د دوی شورا څه کوي چې د دوی کوم مشر چې هغه داسې د یادونې وړ وي او مشهور سړی وي حتی هغه هم نه ده راغلی. دې خواته ولې د دې دلیل دا کېدای شي په پاکستان باندې ډیر زیات نړیوال فشار ده او د هغه فشار د لمنځوړلو لپاره دو لومړی دا وکړه چې د طالبانو په واسطه باندې د افغانستان متاسفانه په څو ولایتونو کې چې هغه کې هلمند، اوروزګان، فراه او کندوز شامل دي دلته خونړۍ جګړې وکړلې او پلان دا و چې طالبان باید یو یا دوه یا درې دغه ولایتونو ته سقوط ورکړي تر څو دو وکولی شي د بروکسل کانفرنس هلته هغه تر سیوري لاندې راولي او وښي نړیوالو ته چې طالبان اوس هم یو لوی قوت په افغانستان کې. پاکستان د دې په خاطر چې طالبان ونه توانېدل دو یو هم دغه ولایتونو ته سقوط ورکړي، برعکس ډېر درانده تلفات یې ولیدل او په خپلو ټولو عملیاتو کې دو ناکامه شو. نو د دې لپاره چې پاکستان نړیوالې ټولنې ته خپله د وړو پزه جوړه کړې وي چې موږ یو اقدام وکړ، نو یو شایع خبره کړله چې د طالبانو د کوټې شورا هلمند ته انتقال شوی ده. حال دا چې دا خبر موږ کاملا بدوو.
بله والی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان واقعا غواړي د پاکستان د فشار په اثر غواړي چې د پاکستان افغانستان ته انتقال شي که خپل غواړي چې استقلالیت ولري؟ نور
زه په دې پوره ډاډه یم که چیرې د طالبانو ټول نه خو اکثریت مشران د استخباراتو د پاکستان نه خپل ازادي واخلي، زه په دې ډاډه یم چې دوی به د سولې خبرو ته عمل کوي، دوی به افغانستان ته راځي او د افغانستان حکومت او د افغانستان د خلکو سره به سوله کوي. ولی متاسفانه چې د طالبانو د سولې خبرې یا د دوی د خوانه د سولې خبر کول یا د افغانستان د سولې د بهیر سره یو ځای کېدل، متاسفانه طالبان پکې خود مختار نه دي او طالبانو باندې همیشه استخبارات فشار وي د هغې خوانه چې دوی هر اقدام کوي، هر قدم دي باید هغو پکې شامل وي او د هغو د هغه کریډیټ باید هغو واخلي او لاسته راوړنې هغو پکې ولري. نه دو
والی صاحب، همدغه اوس مهال د هلمند څوارلس ولسوالیو نه و د طالبانو یا د مخالفینو په لاس کې دي، که چېرته په همدې هدف دوی د عملیات کوي او ولسوالۍ نیسي چې د کوټې شورا انتقال کړي، څومره مطمئنه سي چې دوی به دې هدف ته ونه رسیږي؟ حکومت د مقابلې توانایي او ظرفیت څومره ده؟
زه پوره ډاډه یم په دې کې شک نشته چې طالبانو په دې وروستیو کې په هلمند کې ټول خپل زور وازمایه او هغه پلانونه چې دوی درلودل، یعنی سل فیصد دوی غوښتل چې هلمند ته سقوط ورکړي، نو دوی هغه خپل ټوله توانایي وازمویله. ولې زه پوره ډاډه یم هغه امنیتي او دفاعي سرتیري چې موږ لرو دوی ته هغه ماتونکي ځواب ورکړی ده. دوه ولسوالۍ نه په دې کې شک نشته چې یو ناوه ده، یو خانشین ده، موږ تکتیکي په شاتګ کړی ده او انشاءالله زه د هلمند ولسونو ته ډاډ ورکړم او د افغانستان ولسونو ته چې موږ به په دې ژمي کې هم ناوه هم خانشین دا به بیرته نیسو او هلته به د مکتبونو دروازې، هلته به د کلینیکونو دروازې د ولس په مخ باندې خلاصوو. یوه یا دوه هغه غیر انساني، غیر اسلامي او غیر اخلاقي کارونه چې متاسفانه طالبان د جنگ په وخت کې سر ته رسي، هغه دا ده چې دوی د ملکي کسانو نه د سپار په شکل د دونه او د دوی د کورونا استفاده کوي، او دوهم دا چې دوی په زرګونو زده وسایت یا زده ټانک ماینونه او زده پرسونل ماینونه په ټولو کوڅو ویالو ورخونو او سړکونو کې ځای په ځای کوي.
بله،
دغه د امنیتي قوتونو د بیرته نیونې لپاره لږ د عملیاتو مخه نیسي او موږ په ډیر هغه سره احتیاط سره هغه سیمې بیرته نیسو. ولې دو د یو نړیوال قانون ته غاړه او دغسې بدبختي راولي په هره سیمه کې د دو لاس تلوي.
بله والی صاحب، تاسو مطلق ردوی چې او ډاډمن استی چې د طالبانو د کوټ شورا انتقال شوی نه دی، یا د هر طرف نه چې د طالبانو مرکز دلته نه دی، د هلمند ولایت ته انتقال شوی، دغه اطلاع تاسو څومره دقیقه ده؟ څومره په ډاډ دا خبره کول شي؟ ځکه په هغه صورت کې چې و ولسوالۍ د طالبانو سره، تاسو د طالبانو د خواغه نیول شوی ولسوالۍ نه څومره دقیقه اطلاع لري چې هلته د دوی مشران نه دی راغلی؟
من خپل کشفی راپورونه د ټول هلمند نسل فیصد دقیق دی او زه په دې خبره باندې سل فیصد باوري یم. دغه نن ماخام چې کوم ما راپور د خپل استخباراتي اغه نه اخیسته ده مسولینو نه، سل فیصد زه په دې خبره باندې ډاډه یم چې د طالبانو د شورا نه ټول شورا خو څه کوي چې حتی یو مشر د هلمند خواته نه راغلی تر اوسه پورې.
کچیرته داسې امکانات پیدا شي چې شورا انتقال شي یا طالبان راشي د نن وطن ته، د دې مشخص ادرس پیدا کول به د دې سبب شي چې خبرې دوی سره اسانه شي د سولې په تړاو؟
هر عمل په نیت پورې ارتباط لري. کچیرې د طالبانو د کویټې د شورا نه انتقال افغانستان ته د سولې د خبرو اترو د پاره وي او د سولې خبرو اترو د پاره یو د مخکینه شرط کې خودلې شي او هغه افغانان او یا د من خارجي هغه وادونه چې په افغانستان باندې خوږیږي هغه ته دا وړاندې شي د طالبانو د خوانه ته مونږ باید یو ادرس ولرو یا په قطر کې او یا په افغانستان داخل کې او مونږ غواړو دا شورا نقل کړو تر څو د سولې خبرې په اسانۍ سره وکړو. نو دا خو افغانستان او طالبای کوي ولی که دا دسی وی لکه دغه اوس چې کوم اوازه خبره شوې ده چې طالبانو ټول خپل زور وازمایو د دو ملاتړو ټول زور وازمایو او په زور باندې غوښتل چې مثلا د شورا د پاره د پښو کې خودلو ځای دلته پیدا کړي او د افغانستان د یو قانونمن نظام په مقابل کې دو وجنګیږي. نو زه فکر کوم دا نیت د دو غلط نه نیت ده او په دغه نیت سره به هیڅکله دو د کویټې د شورا او یا د طالبانو د رهبرۍ دپاره په افغانستان کې ځای پیدا نه کړي ولی که نیت یې د سولې وي د سولې لاره بله ده او هغه لاره زه فکر کوم دا اوس چې دو پرې روان دي هغه نه ده دا لاره ترکستان ته روانه ده.
بله مننه والي صاحب.
په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې او شپږ 50 دقیقې کې د ساعت خبرونې په پای کې د مهمو خبرونو غټېږي. د جمعې په ورځ د کیوبا د نوي کلن پخواني کمیونست مشر فیدل کاسترو د مړینې په تعقیب هغه هیواد یو هفته ملي ماتم اعلان کړی دی. د کاسترو مړی به د ډسمبر په 4 د سان دیګو په ښار کې خاورو ته وسپارل شي. په عین وخت کې کله چې د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه خبریالانو د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزو په دوران کې له کیوبا سره د متحده ایالاتو د حکومت د سیاسي تجارتي او فرهنګي اړیکو د کولو د هلو ځړو په باب پوښتنه کړې وه نو هغه مثبت نظر ښکاره کړ او ویل چې د کیوبا او امریکا ترمنځ 50 کاله جدایي کفایت کوي خو اوس یې له انتخاباتو وروسته خپل مخکینی دریځ بالکل بدل کړی دی. ترامپ د جمعې په ورځ په ویل کلی بیانیه کې فیدل کاسترو د یو بې رحمه او ظالم دیکتاتور په نوم یاد کړ چې په ډله ییز توګه به د ښاغلي ترامپ وینا د خپل مخالفانو د چرمري کولو لپاره حکمونه صادرول. په عین وخت کې د کاناډا صدر اعظم جسټن ټریډو کاسترو د یو داسې انقلابي مشر په نوم یاد کړ چې خپل ولس او هیواد سره یې د هغه په وینا د زړه له کومې مینه او محبت درلوده او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان هغه د شلمې میلادي پیړۍ د یو عظیم او ستر شخصیت په نوم یاد کړ. ریپورټونه وايي په داسې حال کې چې پر حلب کې د روسي د سوریې د رژیم د پوت عملیات دوام لري د یک شنبه په ورځ د مخالفانو د حلب په حدیث کې یو بل نه یې هم ونیوله. عین شاهدان په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه وايي چې په سلګون ملکان د سخت بمباري او جنگ لامل د ښار د مساکین هنانو ناحیه ته تښتېدلې دي. دغه جنگ ځپلې ناحیه له 14 ورځو مسلسل هوایي بمباریو وروسته حکومتي قواوو ونیوله. د ایران د اسلامي انقلاب د پخوانستر مشر آیت الله حسین علي منتظری زوی احمد منتظری د قوم د خاري اختصاصي انقلابي محکمې د شپږو کلونو په حبس محکوم کړ. د ایران رسمي ایجنس اسنا رپورت ورکړی چې چارواکو پر شپږ کلن احمد منتظری باندې د هیواد د ملي امنیت په ضد اقدام او په 1408 مریض کال کې د ایران او عراق د جنگ په سمانه کې د خپل پلان دی وی سری ویډیو د خبرولو تورونه لګولو. په دغه ویډیو کې آیت الله منتظری د ایرانی چارواکو لخوا د زرهاو سیاسي قیدیانو د اعدامولو غندنه کړې وه. آیت الله العظما منتظری چې د ایران د انقلاب د مشر آیت الله خمینی یو ستر نږدې معتمدو په 1988 لمریز کال کې مړ شو. توقع ده چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په روان هفته کې خپلې کابینې ځینې نور غړي هم ونومي خو لانجا د نوي خارجه وزیر د ټاکلو په سر راپورته شوې ده. په واشنگتن کې د امریکا غږ خبریال په خپل رپورت کې وای ترامپ غواړي چې خپل نږدې ملګری د نیویارک پخوانی ښاروال روډي جولاني دغه مهم مقام ته ونومي خو په عین وخت کې داسې اوازې هم خپرې شوې دي چې د ماساچوسټس د ایالت پخوانی ګورنر میټ رامني به د خارجه وزیر په توګه باندې وټاکل شي او د امریکا د کالیفورنیا د ایالت دریو جماعتونو ته له ګواښونو ډک لیکونه لیږل شوي دي او امریکایي مسلمانانو ته پکې خبرداری ورکړل شوی دی چې ترامپ به له تاسو سره هغه څه وکړي لکه چې هیټلر په اروپا کې له یهودو سره وکړل.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ د آشنا رادیو د لومړنۍ سهارنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بلنه درکو د ری خپرونې ته چې څو شېبې وروسته به پیل شي. تر هغې پورې ستاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان. روز مو په خیر.